라디오. 라디오 아자디.
شنبه د سنبلی ولسمه د سپتمبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خبرونې په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اورېدلې شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شي بر وړاندې کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونه مثبته نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټولک ولسوالۍ کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوړی ډیپلومات کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلاوه بلتون غوښتونکو نوی مشر وټاک. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټولک ولسوالۍ وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالۍ ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل د غور ټولک ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنی نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. شاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټولک ولسوالۍ په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتي، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لیدا اوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازی تر دې مخکې ویلی وو چې وسلوالو د پنجشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر ټولک ولسوالۍ بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټولک ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلومات به له افغان مشران وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندي له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نشي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ زولا میاخیل حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبري تایید کړې. د وی د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت، چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمې شي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ډله وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایرانی چارواکو په وینا دغه شپشتنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لاس تنه وشلي وو. د کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلی ځواکونو پرون په غزې ته راړه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرژوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو 12 کلن هلک دی. عینی شاهدان وایي فلسطیني مظاهره چانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګوزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تېرې میاشت مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 143 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو دینس پوشلین د دونسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواکه جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی سولې ته لوار لمخه هیلو سره پاکستان ته روان دی.
صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد.
د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي ډاکټر اکبر وردک نظر هم در سره شریکو.
نخې و نښانې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره د ازاد جدي اقدامات کیږي او د دې امیدواري شته ده چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې د افغانستان د سولې مسلې چړلې او په بلخ کې په غصب شوی مزکو په لسکونو جوړ شوی شارګوټي ولین نړیشي یا ولین ګرځي.
د دې ویلات دا چې اوس هم د خارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلای.
د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
ام ما آزاد هم بارزه بکس و کشتی و پالو کشتی و فری فایت و اما مکس دی.
در افغانستان در سولی عالی شورا وی یو پلاوی پاکستان تزی د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره. دا خبر هم دوی کوي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږي پرمخ ځي. د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مسئله میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دوی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له ګاونډي هیواد سره کومې خبرې شوي هیله بخونکې دي، په دې شرط چې ګاونډی هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغیز او امکاناتو ته په پام چې ګاونډی هیواد یې د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان د سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي دي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاحکار په توګه د زلمي خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره وویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگټن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو وروستي فشارونو ته هیله منه ده چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. پرون چې کله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل، د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم په کابل کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. سولې ته افغانان څومره هیله لرلی شي؟ په فرانسه کې به د سیاسي چارو له میشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه واورو.
داسې امکانات شته نښې او نښانې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره دا ځدي اقدامات کي او د دې امیدواري شته ده چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
دې ته چې څوک وګوري ډاکټر صاحب چې امریکا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی هم ټاکلی دی او د جیمز ماتیس تر سفر مخکې هم امریکایي مختلفو چارواکو د سولې پر خبرو ټینګار کړی و او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز تقریبا میاشت مخکې په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې کړې وې. دغو نقشو نشانو ته څوک وګوري فکر نه کوي چې کېدای شي چې د سولې خبرې ژر پیل شي؟
افغانستان پاکستانیان خبر افغانستان کی
تر دې دمه پورې طالبانو نرم دریځ نه دی خپل کړی، بیا هم په خپلو خبرو ټینګار کړی دی چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي، خو کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له دوی سره په قطر کې وکتل تر هغه وروسته رسنیو ته هم نه ویل چې دوی څه غوښتنې لرلې او څه د سولې په برخه کې غوښتل. که چېرته طالبان علني دا خبرونه کوي چې دوی د سولې لپاره دا وړاندیزونه لري او دغه خبرې غواړي، فکر نه کوي چې بیا هم سولې ته امید شي ډیر نه وي؟
دو فرضیه شته. لومړی فرضیه دا ده چې آیا طالبان کولی شي چې په خپله په مستقل ډول باندې د سولې په برخه کې تصمیم ونیسي؟ که چېرې د دوی دا امکانات نه لري، کیدای شي چې هغه څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي یا دوی ته لار ښوونه کوي دو منابع موافقت روس پرې نه ده اخیستل شوي او دا ډول موقف نیسي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خپلو صفونو کې
شاغلی وردک څخه په مننې. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه تحلیل اوریدلی شي، خو په دې خبري مجله کې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمېر خوستیانو ګیلې هم تر تاسو رسو.
ټول زورواکي او نظام ګوهون کې د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې اختر کېږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کېږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي.
نن چې زما په اړه دا رقم پریکړه کوي، سبا د بل نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پریکړه کوي شي.
د حکومت نه ادارې نه کوم توقع نشته. شکایت کمیسون خو تاسو ولده چې وخت شت کې انتخابات کمیسون خو دغه مسایل روان دي.
په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږنی بیا د افغانستان په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وو په جواب 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبر کړی دی. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د نړۍ یو شمیر ورسپانو خبرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو لسره پیلول دي. د ورسپانې په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې د دغه هیواد له پخواني دریځه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت یې ټینګار کوو چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په یو نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي درې سره دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورسپاڼه وړاندې لیکي چې جیم ماتیس سږ کال یو ور مخکې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویارک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جیم ماتیس مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کې. د هغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمیر کارکونکي یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مختوړلو لپاره زیات کړي دي. ماتیس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوی امریکایي قومندان او افغان مشران وګوري. وال ستریت جورنال ورسپانې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ. ورسپانه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلي دي. د وال ستریت په خبره ماتیس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولس کلنې جګړې د مختوړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورسپانه لیکي تیر ریاکشن به امریکایي جنرال سکات میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومنده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال ستریت جورنال په خبره د خپلې تایید په وخت د پخوانیو قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅکله به د وضعیت د ښېګڼې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخته چې په رښتیا هم وضعیت په ښه کېدو نه وي. وال ستریت جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره یې د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خو ده.
په بلخ ولایت کې د شاروالي ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 شارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړی دي. دوی وایي دا شارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شوی ځمکو کې د محلي زورواکو په حکومت کې د شاملو چیرو لخوا جوړ شوی دي. د موضوع تفصیل له مزار شریف د مجیب الرحمن حبیبزی پورا پورک.
سیمیز زورواکو خود سره وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 خارګوټي جوړ کړی دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې لاتیه خارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 1.5 خارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوی دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خود سره وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوی دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرک هاییست که غیر قانونی هستند.
در مزار شریف خاروالای در ساختمانی سنگ مشر هم در از وایی چه یاد خرگوری در قانونی اسناد و پا ندر لودر و در تکس یا در مالی در نور کول و پا دولتی و خصوصی غصب شو ازمکو که در جوردو پا دلیل غیر قانونی شمیرل کی ایکی. انجینر هاشم زیات تکړه چې د غیر قانوني خارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختمانی چارو د نظر خاوند انجینر سبیغ الله احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني خارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت ونه توانیږي پر یادو خارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلت دا چې اوس هم د خارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همدا ده چې هم خارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسئله سرتسری ده او د غیر قانوني خارګوټو د موجودیت په دلیل لوی خارونو کې خاروالی نه دی توانیدلې تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې سلګونو کسانو په یو غونډه کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه د یو شمېر کسانو ایستل غیر عادلانه وبلل او ویې ویل چې په دې لیست کې د ډېریو هغو کسانو نومونه شته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب او نورو جرمونو تورن دي. نجیب الله الوخیل له خوسته راپور لري.
د خوست اوسیدونکي د یادولت د ولسي جرګې نوماندان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو مدني فعالان وایي د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې د زورواکو مداخلې، د تذکیرو د ویش روان بهیر، د نوماندانو د لیست څخه د زورواکو او هغو خلکو پر ځای چې نظام ګواښي د پاکو خلکو ایستل دوی د ټاکنو پر بهیر بې باوره کړي دي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول اندېښنه څرګندوله چې ممکن د ټاکنو پر مهال د دوی پر رایو هم معامله وشي او د اصلي ګټونکو پر ځای معاملهګر او فساد کوونکي ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. د فکری بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ غړي ولی رحمان سید زیول:
ټول زورواکي او نظام ګواښونکي د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې اختر کیږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسیون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کیږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي.
د ټاکنو د شکایتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لیست څخه د خوست دوه تنه احتمالي نوماندان عبدالجبار جبارخیل او لیاقت الله بابکرخیل هم ایستل شوي دي. دوی وایي نه ورته له مخکې خبر ورکړل شوی و او نه ورته د استناف غوښتنې موقع ورکړل شوه. په غونډه کې عبدالجبار جبارخیل وویل چې
نن چې زما په اړه دا رقم پریکړه کوي، سبا د بل نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پریکړه کوای شي. یو نوماند به کامیاب وي خو بل نوماند به پیسې ورکړي وي، بالاخره هغه به ناکام وي، مقابل کې بل نوماند کامیاب وي.
د غونډې یو بل ویناوال د اجرایه ریاست ارشد سلاکار غازی نواز تڼۍ و. هغه هم د ټاکنو په اړه د حکومت پر کړنو نیوکې وکړي او له نوماندانو یو غوښتل چې د ټاکنو بهیر په نظارت کې جدي ونډه واخلي.
د حکومت نه ادارې نه کوم توقع نشته. شکایت کمیسیون خو تاسو ول د چې وخت کې انتخابات کمیسیون خو دغه مسایل روان دي. خدا نوماندان کړه تیره وکړه چې تکړه تکړه پیولي ناظرین نه پیدا کړل، مخه یې ونیوه. زه ریښتیا ته یم چې یو نیم لک رایه به په خوست کې د ولسي جرګې لپاره استعمال نشي.
بل لوري ته حقوق پوهان وایي چې له مدني حقوقو څخه د محرومولو واک او صلاحیت یوازې له محاکمو سره دی. د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر په دې اړه وایي
زمال آنده دا پریکړه غیر عادلانه ده. دا پریکړه باید محکمه کړي او محکمه د دې صلاحیت لري. متهم یو 25مه ماده د اساسي قانون ده چې تر هغه بی ګناه ده تر څو چې د صلاحیت محکمه په ورستي حکم محکوم علیه ګڼل شوی نه. بلان دا کسان چې تر څو چې محکمه لخوا د مدني حقوقو څخه محروم نشي څوک نشي محرومول.
د چارو کتونکو زاهد شاه انګار هم د ځینو کسانو په حق کې د شکایت کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ګڼي او وایي هغه کسان چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو او وسلوالو ډلو پرشتون او له صلاحیتونو او پارلماني خوندیتوب څخه په ناوړه ګټې اخیستنه تورن دي تر ډیره بریده د ولسي جرګې د نوماندانو پولیس کې پاتې شوي. د وړاندیز کوي چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون دي په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په بصری ښار کې پرون قهرجنو مظاهرچانو د ایران قنصلګری وسوځوله. مظاهرچانو چې له دوشنبه راهیسې حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری ښار په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د لس کسانو وژل تایید شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خار بصره کې پرون مظاهرچیانو د ایران قنصلګری لوټ کړه او ودانۍ وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قنصلګری د قهرجنو مظاهرچیانو د برید پر مهال په قنصلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قنصلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خار بصره د 1.5 کیلومترو په واټن کې د ایران پولې ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبه راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړي دي. په پایتخت بغداد او کربلا ښارونو کې هم د مظاهرو چې زیاتې پراخې نوې راپورونه خپاره شوي دي. تر دې دمه د بصرې ښار په اعتراضونو کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصرې د وضعیت په اړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو په اړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیایمه لسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې و، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15% په سلو کې شیعهګان، له 1500 تر 20% سنی عربان او په سلو کې 19 کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکېل دي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالي به سقوط ونه کړي او د دې ولسوالي په جګړه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درانه مرشوب له اوښتې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی ډیپلوماټ راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وای له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د یادونه ورته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوی قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې پای ته رسیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وای شپږ کوردی وسلوالي وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه بریک کلاس ترلود چې د عراق پولیس ته چیرمه د ایران پر وی پوسی وشو او پکې لس تنه د سپاهی پاسداران غړي وشل شول. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلې او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړې دي. د اوکران په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو دنس پوشلین د دونسک سیمې د نوي مشر په توګه